پښ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شي بر ساسو کوربایم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای را سره مرستندوی دی. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو په کندهار کې د انتخاباتو د ځنډېدو ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت لپاره د کورنیو او دفاع وزارتونو له هلو ځلو خبرو. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول شول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ شول، او د روسیې ولسمشر تاشقند ته تللی او په دغه هیواد کې د دغه هیواد له ولسمشر سره د اټومي برق د دستګاه لاسلیک کړی. بشپړه خبرونه. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز پر اساس پریکړه وکړه چې په کندهار کې انتخابات په یوه اونۍ ځنډ سره وسی. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پریکړه نن د ملي امنیت شورا په غونډه کې وسوه.
کندهار د ولستونو د غوښتنې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندیز د ملي امنیت شورا ځانګړي ناسته کې پریکړه وکړه چې د کندهار د پرونی پیښې له امله په یاد ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې یوه اونۍ وځنډېږي، او په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو دقیقه تاریخ د ترسره کېدو تاریخ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان.
لبلی خوا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی هم تایید کړ چې په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره ځنډېدلې دي. د ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پرون د کندهار د په بخښنې سره دا په داسې حال کې ده چې پرون د کندهار ولایت په ماڼۍ کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل په ډزو وژل شول. طالبانو ویلي چې انتخابات په ګډوډ کړي او د دې حملې مسؤلیت یې هم منلی دی. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ شول. ښاغلی رازق پرون له غرمې وروسته د کندهار د والي د ساتونکو د ډزو په حمله کې وژل شو. په دې حمله کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم وژل شو. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په کابل کې د جنرال عبدالمومن حسین خیل په جنازه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په دغو مراسمو کې وویل
دشمنای قسم خورده افغانستان هدفشان نیست که ارزوهای
دوی د افغانستان قسم خورلو دشمنانو هدف داده چې د دې ملت سپیڅلې هیلې او د خلکو د اراده مخونیسي د دې مملکت پر زامنو حمله کوي، خو بریالي کیږي نه. ټول باید پوه سي چې له هر قطري وینې څخه وروسته سلګونو مؤمن او متحد افغانان نور راځي، او دا زموږ ملي وجبه چې څلوېشت کلن بحران ته د پای ټکی ایږدو. انشاءالله په بریالیتوب ترسره کیږي. په کندهار ولایت کې په پرونی حمله کې د دغه ولایت والی زلمی ویسا د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام، د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عزیز احمد عزیزی او دوه امریکایي سرتیری هم ټپیان شول. ولسمشر غنی نن په یو فرمان سره د جنرال رازق رتبه له لوی پاسوال څخه ستر پاسوال کړه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی ویلي چې د اوس مهال لپاره د کندهار د امنیه قومندانۍ لپاره د دې قومندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافی سرپرست قومندان ټاکل شوی دی. د دوو لوړپوړو افغان امنیتي چارواکو ترڅنګ د ملي تلویزیون یو خبریال اسلم انګار هم د پنځشنبې په پیښه کې ووژل شول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې شل کسان وژل شوي دي. د قرباغ ولسوال محمد عظیم دلاقه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د واده د یو شمېر موټرو د ټکر په نتیجه کې سوې چې تېره شپه له کابله د کاپیسا ولایت پر لور روان ول. په پیښه کې 14 کسان نور ټپیان شوي دي چې د قرباغ ولسوالۍ روغتونو ته انتقال شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر چې ولادیمیر پوتین چې تاشکند ته په رسمي سفر تللی وایي په ازبکستان کې د روسیې په مرسته جوړېدونکې د اټومي برق دستګابه له منځنۍ آسیا سره د انرژي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. پوتین له ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سره تر لیدو وروسته په تاشکند کې خبریالانو ته وویل چې دا دستګابه په ازبکستان کې نوی صنعت رامنځته کړي. روسیه او ازبکو چارواکو مخکې وویل چې دواړه ولسمشران به د اټومي برق د تولید د دې دستګاه په افتتاحیه مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبريال جمال خاشقچی وجلی وی ل شدید نتایج سره به مخامخ سي. د خبريال اخري ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی و. د ترامپ خبرداري په داسې حال کې دی چې ادارې د خاشقچی د ورکېدو په اړه سخت دریځ خپل کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ترامپ د اکتوبر په 13مه نیټه خبرې وکړي، واشنگتن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیې وزیر سټیفن منوچن په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لاغو کړ. د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداري ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د ده اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې پر دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي. پوتین دا خبره په سوچي کې د پنجشنبې په ورځ د پالیسۍ په نړیوال کنفرانس کې وکړه. د ویل چې مسکو به اټومي وسلې یوازې په دفاعي برخه کې کاروي، او دا هم په هغه صورت کې که د روسیې دفاعي سیستم اټومي توغندي کشف کړل چې د روسیې پر لور توغول سوي وي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د انتخابات خپلواک کمیسیون په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات یو ونی وزنډول.
د سوره امنیت تایید کرد پیشنهاد ما را، ولی حاضر رسمن اعلان میکنیم که کندهار برای یک هفته شامل پروسه نخواهد بود.
موضوع می په کندهار کې آزاد خبریال حدسیال سره شریک کړي.
دلته قوانی هم نه لرو، کماندان مو هم به شهادت رسیدلی، د ملي امنیت رئیس هم به شهادت رسیدلی. نو دغه استراري حالات کې ښه خبره ده چې ټاکنې وځنډیږي.
د کندهار د امنیت کماندان او د ملي امنیت د رئیس د وژلو په تور درې تنه نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت رای ورکوونکو ته د دې سربیره ډاډ ورکوي چې سبا په انتخاباتو کې برخه واخلي.
ځمکنی او هوایي ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
ورته ژمنه د کورنیو چارو وزارت کوي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي.
تر شپږ نیمې بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د لشت تر لشي وی اونې په مخه وڅنډیدل. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو دا پریکړه ستایلې ده. په دې اړه نور حال د کابل د واصل وصال پوراپور کې.
په داسل کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو تر سره کېدو ته له سلر وشتو ساتونو کم وخت پاتې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کندهار ولایت کې د پنځشنبه ورځې له پیښې وروسته په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ځنډیدو خبر ورکوي. د دغه کمیسون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانون له مخې د امنیت شورا ته په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو وړاندیز وکړ چې د دغه شورا لخوا ومنل شوه. دی وی موږ د امنیت شورا ته وړاندیز وکړ چې په کندهار ولایت کې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شي. له نیکمرغه چې د امنیت شورا زموږ وړاندیز ومانه، او موږ رسمن اعلان کوو چې د شنبه پورس په کندهار ولایت کې انتخابات نه ترسره کیږي، بلکې یوه اونۍ وروسته به ترسره شي. په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې د پنځشنبه ورځې په پیښه کې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل وژل شول، او د کندهار والی زلمی ویسا سخت ټپي شو. بلخوا ښاغلی هاشمی وایي چې د انتخاباتو د بهیر د بریالي ترسره کېدو لپاره ټولې تخنیکي او عملیاتي چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسېدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل، او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. د ده په خبره د میزان د 28مې ټاکنې به د تیرو ټاکنو په پرتله په متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د ده په خبره د رای ورکونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. ښاغلی هاشمي وایي د رای ورکوونکو د نمبر او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه د بهر د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو هرکلی کوي، وایي چې په دغه ولایت کې خلک د پرونی پیښې له امله روحن نارامه شوي دي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل: دی وایي کومه پیښه چې په کندهار کې وشوه اما اذهان یې نارامه کړي، او دا د دې لامل کیږي چې په ټاکنو کې کم خلک ګډون وکړي، او فکر کوم چې په دې برخه کې د کمیسیون پریکړه پر ځای ده. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو ډیر ځنډول به هم ستونزې پیدا کړي. نوموړی د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې دغه ځنډ ډیر اوږد نه کړي.
په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د لږ تر لږه یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. آیا امنیتی وضعیت هم داسې دی چې دا انتخابات یوه اونۍ وځنډې شي؟ په دې اړه مې په کندهار کې له آزاد خبریال عبدالواسع حدسیال څخه تر خبرونې مخکې په ټلیفون نظر واخیست.
دلته والی هم نه لرو، قومندان مو هم به شهادت رسېدلی، د ملي امنیت رئیس هم په شهادت رسېدلی. نو دغسې اضطراري حالات کې ښه خبره ده چې ټاکنې وځنډېږي. دوې خبرې دي، یو دا دی چې دلته تیار میدان خالي دی، زمینه برابره ده، وجې ته دغسې یو څوک پارلمان ته ولاړ سي چې هغه د کندهاري ولس خوښ نه وي، هغه زورپوی، هغه غاصبین، هغه غلی. او دوهمه خبره د کندهار امنیتي وضعیت ناڅاپه خراب شو. که څه هم زه په خپل په ښار کې د روان یم، په بازار کې، په ښار کې اوس د تېرې ورځې په پرتله، د نن سهار په پرتله وضعیت عادي حالت را ګرځېدلی دی. په بازار کې موټرونه دي، کلي خلک ګرځي، سوداوي کېږي، خو هغو نه ویره نشته لکه څنګه چې سهار وه، لکه څنګه چې پرون د ورځې په وروستیو کې وه.
حسیل صاحب، ستاسو دې اندېښنې ته چې د امنیت په برخه کې لري، دې ته په کتو سره فکر کوي چې یوه اونۍ کافي وخت دی چې بیا انتخابات ترسره شي؟
د کندهار لپاره خو اوس معصوم پناځی د امنیت په برخه کې راغلی دی. ممکن په دغه یوه اونۍ کې په خپله مرکزي اداره د کندهار لپاره داسې څوک راولېږي چې دغه امنیتي وضعیت په قابو کړي. که چیرې وضعیت قابو شي، بیا معلومه خبره ده ټاکنې به په ښه وضعیت ترسره کېږي.
د ولسي جرګې لپاره چې تر سلو ډېرو کسانو په کندهار کې ځانونه کاندید کړي دي، له دوی سره تاسو کتلي دي چې دوی د پریکړې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په تسترګه ګوري، آیا موافق دي او کنه؟ دوی ته اندېښنه پیدا شوې؟
ما د پرون راهیسه پر فیسبوک باندې، پر میسنجر باندې، پر ټلیفون باندې مخامخ د ځینو کاندیدانو سره نن د ورځې په جریان کې چې اشناختم، مجي ملګري مجي د هغوی سره مې کتلي دي. هغوی دا پریکړه د انتخاباتو د دفتر غې پر ځای بللې ده چې د کندهار اوسني وضعیت ته په کتو سره باید ټاکنې ځنډېدلې وای، ځکه چې په کندهار کې د کندهاري ولس په خاص ډول د هغه څوک چې فیسبوک ته لاسرسی لري، پر فیسبوک باندې فعال دي، هغوی یو دم دا غږ وکړي چې د کندهار ټاکنې دې وځنډېږي. نو کله چې د کندهار ټاکنې ځنډېږي، معلومه خبره ده چې هلته په وړاندې باندې وضعیت خراب و، څنګلتیا ډېره وه. نو کله چې یوه اونۍ وخت مو سره کول کېږي، یوه اونۍ موږ ټاکنې ځنډېږي، نو بیا زه انشاءالله رحمان مطمئن یم چې مرکزي اداره به د کندهار لپاره سالم کس رالېږي تر څو دغه وضعیت یې تر څار لاندې وي. یوه بله ګټه موږ دلته بله هم دا کوو، که چېرې دغه یوه اونۍ وخت د کندهار ټاکنو ته ورکول شي، د ټول هېواد ټاکنې به سبا ترسره شوي. د انتخاباتو د سیمه ییز ادارې او مرکزي ادارې ټوله عملرنه به یوازې او یوازې پر کندهار پر ټاکنو متمرکزه وي. نو په دغه سیالت کېدای شي ټاکنې شفاف.
هچل صاحب ډېره مننه.
خیر اوسې شبر صاحب، تاسې هم مننه.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کندهار د امنیت قومندان او د ملي امنیت د رئیس د وژلو په تور درې تنه نیول شوې دي. د جنرال عبدالرازق جسد نن د کندهار په خرقې مطهری کې خاورو ته وسپارل شو. له کندهار د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی راپور لري.
د دوه مراسمو لپاره په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی و چې سلګونه قومي مشرانو، امنیتي او ملکی چارواکو او سرتیرو پکښې ګډون کړی وو. په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والی مرستیال اجي اغا لالي دستګيري د جنازې په مراسمو کې وویل چې جنرال عبدالرازق یو زړور او پیاوړی امنیت قومندان وو چې د ولس په همکارۍ د کندهار امنیت خوندي ساتلی وو. د پیښې د نویات په اړه دستګیری وویل چې د والد ساتونکو له منځه یو تن ډزې کړي چې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په همدې دنده ګمارل شوی و. د دستګیری په وینا د کورنیو چارو وزارت په دې تړاو درې تنه نیولې او پلټنې ورڅخه پیل شوې دي. دستګیری وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی راغلی او پلټنې پیل کړي دي. د زیاته کړې چې قومي مشرانو له هغه غوښتل چې د جنرال عبدالرازق پر ځای دي د هغه ورور تادین خان اڅکزي د امنیت کمانډان په توګه وټاکل سي. دغه راس قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې دغه پیښې له امله دي ټاکنې هم وځنډول سي، چې د ولسمشر له حکم سره سم په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډېدلې. د کندهار عام اوسېدونکي هم پرونۍ پیښې سخت دردولي او د دغه پیښې د جدي څېړنې غوښتنه کوي. د کندهار اوسېدونکي وایي له دې پیښې وروسته د خلکو سره د کندهار د امنیت د خرابېدو ویره ده.
او څوک په دې نه خوشاله کېږي جنرال عبدالرازق ولاړې انشاءالله زموږ د جنرال عبدالرازق ټول قوم قرباني ته تیار وي او قرباني په وخت کې د عصمت مسله عصمت مسلم پنځه زره شپږ سوه نفره موږ قربانیان ورکړي، شاید دغو چادر د ده سره موږ قربانیان ورکړي او موږ ټول قوم د ده سره قربانیان وو او پر خپل خاورو پر وطن باندې
دی خرجان ویوړي. د هیڅ چا د مابینځه نه دی وړي، نه په ده د چا زور پسې وس رسېږي. که چیرې موږ په دا باندې پوسو چې هر چا و ده ته ضرر رسولی دی یا نقصان یې رسولی دی یا دی د مابینځه وړی دی، موږ به د هغه سر قلم کړو او پرې بې نږدو تر څو
غوښتنه دا ده چې د جنرال صاحب کچلین معلوم کړي، نور نو حکومت په خپله
د یادونی وړ ده چې د پنځشنبې په ورځ شاوخوا څلور بجې په کندهار ولایت مقام کې له یوې غونډې وروسته چې پکښې د کندهار د امنیتي چارواکو تر څنګ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال میلر هم ګډون درلود، په یوه وسلوال برید کې د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شوه او د والي ظلمي وسا په ګډون یو شمېر کسان ټپیان شول.
بلورتنن د پېښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نشنل ګون غړیو په افغانستان کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په ترسي بریدونو کې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان او د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق غایبانه جنازه واخیسته. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
په افغانستان کې په ترورستي برید کې د وژل سوي افغان سیاستوال عبدالجبار قهرمان او کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق غایبانه جنازه د خیبر پښتونخوا په مرکزی شهر پېښور کې وسوه. دا جنازه د جمعې په ورځ پر 2 بجې د پېښور په پاچا خان مرکز کې وسوه. د عوامي نېشنل ګوند غړیو او په پاکستان کې د ځینو افغان ډیپلوماټانو ترڅنګ لسګونو کسانو په دې جنازه کې برخه واخیسته. د دغه جنازې تلمانځه وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سکرتر میا افتخار حسین له رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په وروستیو تروریستي پیښو خواشینی څرګنده کړه. د دا حمله وغندلې او دای په افغانستان کې د راتلونکو ټاکنو د مخنیوي هڅه وبلله. شاغلی افتخار حسین افغان چارواکي وستایل چې په کړکیچینو حالاتو کې هم انتخاباتو ته زمینه برابروي.
زمونږ مطلب د امن دی، که دا زمونږ شهیدان دي نو دا د امن لپاره شهیدان، او نن که څوک دا وایي چې دا زمونږ شهیدان نو دا امن دښمنان دي، نو خلک نه غواړي چې افغانستان زمونږ هغه ملک چې هغه د ډېر خونریزۍ نه تېر شوی دی او په کې د کامیاب الیکشنو شي، دا د دښمنانو په نظر کې چې کوم لحاظ غیر دی. افرین په افغانستان، د افغانستان په ملګرو او د هغوی په حکمرانانو چې هغوی د دې وخت سره مقابله کوي او ټیک الیکشن کوي.
شاغلی افتخار حسین جبار قهرمان او قمندان عبدالرازق د سولې شهیدان او د هغوی وژونکي د سولې دشمنان وبلل.
چارواکو په رسمي بیانونو کې عوامو خلکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې پر جنرال عبدالرازق وژونکي حمله خندلې ده، خو په بهر کې هم د دې پیښې په اړه خبرګونونه کم نه و. تفصیل له احمد تکل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې د جنرال عبدالرازق وژل کېدل به د کندهار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانولي. ماتیس چې په سنگاپور کې د یوې امنیتي غونډې په حاشیه کې خبرې کولې وویل چې رازق یو وطنپال افغان و.
یو وطنپال له لاسه ووت، خو موږ د افغانانو په مشرۍ مصالحې ته کامل انجمن یو. باید وپوهیږو چې چا دا کار کړی، خو اوس انتخاباتو ته ور روان یو او له افغانانو به دفاع ته دوام ورکوو.
ماتیس وویل د جنرال رزق ته نږدې افسران لیدلی او پویږي چې افغان امنیتی ځواکونه څنګه پخ شوې دي. هغه زیاته کړه چې د په نظر د جنرال رزق مړینه به په کندهار کې د جګړې په ډګر کې کوم ځانګړی اغیز ونه لري. ماتیس وویل د افغانستان لپاره دا یو دردونکې پیښه ده، خدای فکر نه کوي چې عملاً به په اوږد مهال کې کوم ناوړه اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو بیان کې په کندهار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له قوله لیکي چې وایي د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطنپال افغان له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د جنرال رازق د وژنې په ګډون د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې وروستۍ حمله وغندلې. امنیت شورا پرون شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه په یو بیان کې وویل چې د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد ګواښونه او تشدد به ونه زغمي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو هم د جنرال عبدالرزاق پر وژنه خوشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون له پیښې وروسته خبر شو ویلي پاکستان دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې د کندهار جګپوړي امنیتي چارواکي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. بیان له افغانانو سره د خواخوږۍ د ښودلو ترڅنګ د افغانستان له ډیموکراتیک بهیر څخه د پاکستان پر ملاتړ هم ټینګار کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا هم د حمله غندلې ده. جنرال بجوا پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د هلمند افغان او نور ځواکونه په افغانستان کې د اوګدې جګړې په ختمولو کې بریالي شي. بجوا زیاتوي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. ایران هم د جنرال رازق وژنه غندلې ده. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن په یو بیان کې د دې پیښې له کبله له افغان حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي او په افغانستان کې د ملي ډیالوګ د پایل او د تشدد د ختمولو پر اهمیت ټینګار کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د شنبې ورځې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت کلک ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال پر راپور کې.
که څه هم په هیواد کې روانې نامنۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه لویه ننګونه ګڼل کېږي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځ انتخابات به له امنیتي پلوه په یوه ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. هیڅ امنیتی ستونزه به نه وي. موږ تاسو ته تاسو طریقه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې په شکل چې لازمه ده او امنیتي او دفاعي ځواکونه او کشف او استخبارات به له ټولو ممکنه امکانات څخه په دې برخه کې استفاده وکړي تر څو په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده او په شکل چې لازمه ده دغه برخه امنیت ټینګښت وشي.
ښاغلی رحیمي وایي په تیرو انتخاباتو کې چې له امنیتي پلوه کومې تشې موجودې وې هغه ارزول شوی او لازمه پاملرنه ورته شوې ده. که څه هم افغان امنیتي ارګانونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت په هر قیمت شوي نیسي، خو د نامنیو پراختیا او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د سوتنو کاندیدانو وژل کېدو جدي اندېښنې پیدا کړې دي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1900 ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزارت ځمکني او هوایي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د نورو امنیتي سکتورونو سره په همغږۍ باندې بشپړ آمادګي لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه، خصوصا د دفاع وزارت اړوند ځمکني او هوایي ځواکونه، ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي او په دې برخه کې اقدامات شوي هم دي او اقدامات به کیږي او په دې برخه کې موږ بشپړ آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پر ستر سره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د دغه انتخاباتو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی، خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال بریدونه وخوده چې د انتخاباتو په وړاندې نامنیو جدي ننګونه ده. نوموړی له امنیتي مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې کار اهلي کار ته وسپاري او په امنیتي بنسټونو کې همغږۍ ته پاملرنه زیاته کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي د خبرونې پروستیو کې ولولو. خو نړیواله موضوع مو دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که د سوري خبریال جمال خاشقجي د لا درکه کېدو په قضیه کې د سوري چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. تفصیل له احمد تکله.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که د سعودي خبريال جمال خاشقچی د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ترامپ څخه پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې سخت اقدامات به څه ډول وي. د په ځواب کې ویل چې دا اقدامات به ډیر جدي وي خو ګورو به چې څه کېږي. البته پرون مخکې لدې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاض ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړ چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی. پومپیو چې د خاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیې او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات وکړي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې سپینې ماڼۍ د خاشقچی د قضیه په اړه خپل دریځ کلک کړی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د خزانې وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ترامپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منچن لدې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ترامپ په ګډه په دې کانفرنس کې د ده د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړي او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی. خاشقچی چې د سعودي رژیم د سرسختو منتقدانو لړلې وو وروستای ځل د اکتوبر په دوهمه نیټه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. ترکی چارواکی وایي نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره اړیکې لري او استانبول ته له ریاض څخه استول شوی وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعاوې رد کړي خو نه دي ویلي چې اصلي پیښه څه ده. ستاسو له پیغامونو
د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سفیره په تماس کې د درس د افغانستان ملت ته سلیت وایم. د جنرال قهرمان عبدالرزاق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یو خوله سره کښېني پر مخ سره مخکې سوله وکړي سره کښېني. زه د مغل خلوات یم د هرات مې اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب رازق چې عمله کړی نو باید دغه نفر چې اوسې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او ګرسي د دېګن تحقیقات شي.
زبل نه لیکلي ولې جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي دا موږ غندو. دا پاکستاني پیښې به نور هم ډېرې کېږي او موږ خو پاکستاني پیښې یا پاکستاني وژنو ته هېڅکله نه تسلیمېږو. انشاءالله قلم بریالي کوي او بیا به موږ هم پریږدي کوي خو بیا به یې ریدي دغه ته موږ پتا نه وي د دې د بل وخت هم دي انشاءالله به نږدې هم کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغان بیسیم شرکت لالاری ازادی را دوتا ستاسو سور رسیدلی سیمی سونه نور آغا افغان لکندهار لیکی د افغانستان دشمنانو یو تلبیه پر هواد خلکو او افغانانو مین وواشه. قدر خان تکین هم د سولې په لاره کې د هڅو ستاینه کوي. نظام الله ساپای له کونړه د جنرال رازق پر وژنه خواشینی څرګندوي. ګلزمان صادق هم له کونړه خواشینی څرګندوي. عبدالصمد حیدری، شفیع جان او یو شمېر نورو اوریدونکو هم خواشینی څرګنده کړې ده د جنرال عبدالرازق پر وژنه. دا خبری مجله مو هم دومره و بل خبری مجله